السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ وویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه به یې هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې وویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداری د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بنده کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پریکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور له مخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمې اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای 18 کلن و په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. دا سی ویرشته چې افغانستان کې نږدې 15 درس خصوصي په هنتونونه بندېږي، دغه ګام تحصیلي بهیر ته څه زیانونه اړوي؟
خپل محصلینو ته ډېر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصل د یو سیستم د یو پروسی نه وځي.
یونیسف کندهار کې سر له نن نه نږدې 1400 محلي ټولګي بندوي، زده کوونکي دې کار ناهیلي کړي.
موږ ته نن ښوونکي ویل چې سر د سبا څخه ښوونځي ته مه راځي. موږ سیمپیانو ژړل چې کورو ته ولاړلو.
د اوکراین د جګړې تازه حال مو هم اخیستی او دغلته د سولې د یوې طرحې خبر هم درته لرو. ځوان افغان کرکټر ابراهیم ځدران د آی سی سي یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی. له هغه سره مو د زړه خواله کړي.
کوشش زیار مې ډېرو بسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سي د خوا نه زه نومینیټ شوی یم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني. که تر پایز موږ ملتیا وکړی په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز خبرونه نیمه نړۍ او بشري حقونه هم درته لرو. اوس هم راځو د سر موضوع ته. دا سیرا پورنه خبر شوی چې تر 15 ډیر شخصي پوهنتونونه په افغانستان کې بندېږي. وروسته تر دې چې طالبانو د دسمبر په شلمه په افغانستان کې په هانتونونو ته د نجونو پر تک بندیز ولګوه، د ګانو په هانتونونو څښتنانو ته د اندېښنه پیدا شوه چې خپل لګښت به څنګه پوره کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې 140 شخصي په هانتونونو او د لوړو زده کړو مرکزونه فعال و چې لا هم اکثر د علمي مرکزونه نه دي بند شوي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
وروسته تر دې چې طالبانو له پوهنتونونو څخه د نجونو تک تر ثانی امر پورې وځنډاوه، اوس د لسګونو شخصي پوهنتونونو د بندېدو ویره پیدا شوې ده. د یوه شخصي پوهنتون استاد محمد بشیر بهرنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دل اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پوهنتونونو ته د نجونو د تک زمینه برابره نشي، اکثر پوهنتونونه به خپلې دروازې د تل لپاره وتړي. دوی وایي ممکن محدود شمیر پانتونونه چې څښتنان سوداګران دي د شخصي بودیجې د پانتونونو چارې مخته یوسي. نور پانتونونه چې د ورځنیو ګټو له مخې له محصولونو پیسې اخیستي شایي یو دوه میاشتې نور وچلی شي بیا بند شي. ښاغلی بهرنګي زیاته کړه چې د جمهوري نظام په وروستیو کې هم اکثرو شخصي پانتونونو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي چې له همدې امله یې نوي بندیزونه ژر له پښو غورځوي. د شخصي پانتونونو د ټولنې وغړي چې نه غوښتل خپل نوم د امنیتي ستونزو له امله واخلي او ژغې خپور شي، له ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړل چې سمدستي د نږدې 15 شخصي پانتونونو د تړل کېدو امکان شته. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر بیا خبرتیا پورې د نجونو دولتي او شخصي پانتونونو ته نه ځي. د طالبانو دا اعلان په کور دننه او بهر له پراخ غبرګون سره مخامخ شو. د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او یو شمیر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې او په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، مالیزیا، انډونیزیا او یو شمیر نورو اسلامي هیوادو له طالبانو وغوښتل چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. وروسته له پراخو اعتراضونو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حجاب نه مراعاتولو، د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو په لیلیو کې له محرم پرته د نجونو د اوسېدو او د منکراتو په خاطر یې پوهنتونونه تر دوهم امر پورې بند کړي دي. ګڼو نجونو محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی حجاب مراعاتوه. یو شمیر سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې د طالبانو دننه یو شمیر کسان له دې پریکړې سره مخالف دي. د چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ناست طالبانو ډیر مشان د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپل مشر ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو اکثر یې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي ستونزو د نه برسېره کېدو په خاطر پټه خوله دي.
و موریدل چې په افغانستان کې خای په لاندو ورځو کې تر 15 پورې په هانتونونو باندې له علمي او اقتصادي نظر به تاثیرات څرنګوي. په دې اړه زموږ همکار د په هانتون استاد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
د په هانتونونو باندې دل هم د اقتصادي نظر هم د علمي نظر یو خاطر خپل محصولین ته ډیر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصول د یو سیستم د یو پروسې نه وزي او په داسې مفهوم او مشهور حالت کې وخت کېږي چې خپل راتلونکي باندې فکر نه شي کولی او هغه کیدی شي کاملا د دغه تحصیلي پروسې نه ووزي چې یقینا د هغه په ژوند باندې ډېر ناوړه اغېزې کولی شي. د بل خوا نه د پوهنتون په خپله سیستم کې چې هغه هم اقتصادي سیستم لري، د هغه د تعمیر، د هغه د استادانو د کرایې، د هغه د نصاب تعلیمي د چاپولو او هم د استادانو د معاش او دا نور لوجستیکي شیان دي چې که پوهنتونونه بند شي د دې بیا پیلول یو ډېر اساسي او مهم کار دی او ډېر مشکل کار دی. زه فکر کوم د یو پروسې چې هغه په شکل د دوامدار او مسلسل وي او هغه یو بل پورې اړین او مرتبط وي، د دې پروسې بندول او بیا د هغه جبران کول دا له اقتصادي نظره د پوهنتون خاوندانو ته، استادانو ته، همداسې محصلینو ته ډېر یو لوی ستونزه رامنځته کولی شي.
اتمر صاحب، کله چې یو شخصي پوهنتون بندي شي د بیرته فعالېدو لپاره ډېر وخت ضرورت نه لري چې پخواني حالت را وګرځي، همداسې نه ده؟
دیو پانتون بندی دل او دیو بیرد پرامیستل یقیناً چه دیر امکانات تا ضرورت داری زکر چه یاو خو اغو سازان چه دی پانتون نه دوی قطع علاقه کرده دی اغوی بیرد را جذبول که دیشو چه اغوی طول پو نور و کارون باندی مصروف شوی بی او بیرد دی اغوی را محصیلون جذبول دا آسان کارن دی زکر چه محصیلون هم دی پروسی نواتلی دی او آیا دغه پانتون بیرد اغا پخوانی محصیلین جذبولی شی و کنی شی دا هم یو غټ پرابلم کیدی شی.
که د پانتونونو اقتصادی مسئله ته راوګرځم، شخصي پانګونه به اغیزمنه نه شي، یعنی له علمي برخې پرته په نورو ډګرونو کې به هم کورني پانګوال زړه نازړه نه شي.
د پانتونونو سره جوخت نور مؤسسات لکه بانکونه او هغه ادارات چې هغوی په عمومي سطحه په اجتماعي کارونو کې پانګونې کړي دي هغوی هم متضرر کېږي. همدا اوس کوم چې مؤسسات په افغانستان کې خپل کارونه بند کړي دا په مستقیمه توګه زموږ په بانکونو باندې مستقیم تاثیر لري او کیدای شي چې بانکونه او د بانکونو کارونه رکود سره مواجه کړي، ځکه چې پخوا بانکونه د دغه سیستم د چلولو دپاره فعاله پاتې کېدل او مجبور چې دوی کار وکړي. اوس چې دغه مؤسسات بندیږي یا مثلا نور هغه مؤسسې چې هغوی د افغانانو د اوسني حالت د ښه کولو دپاره یا مثلا د فقر د له منځه وړلو دپاره او هغه مستضعف افغانان چې هغوی بهرني مرستو ته محتاج و، کله چې دا بندیږي یقینا چې د دوی په ژوند باندې هم تاثیر کوي او د دې تاثیرات ډېر زیات دی.
د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سئ.
اوریدونکو، لکه چې طالبانو په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو په چوکاټ کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، بیلابیلو نړیوالو ادارو او موسسو د طالبانو دغه محدودیت ته غبرګون ښودلی او دوی په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده. پرون ملګرو ملتونو ویل چې په افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړې چې ممکن نور فعالیتونه هم ودرېږي. په دې ترڅ کې یونیسف ویلي چې سر نن پنجشنبه به په کندهار کې 1500 محلي ټولګي فعالیت ودروي. دغه محلي ټولګي د کندهار په ښار او ولسوالیو کې فعال و چې 50,000 نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت و. دا چې اوس دغو ښوونځیو زده کوونکي څه فکر کوي او یونیسف څه ډول پرېکړه کړې، تفصیل یې زموږ د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې اورو.
نوریا د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی همکاري د یوې محلي ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي ښوونکو ورته ویلي چې سر له پنجشنبې ټولګۍ تړل کېږي. نوریا وایي د دې خبرې په اورېدو ډېره خواشینه سوې او ډېری ټولګیوالو یې وژړل.
ښوونځي ته مرازي سنفیانو ژړل چې کورو ته ولاړلو. دا سوموار چې مکتبونه بنجېږي، اول کورونا وه بیا جنګونه وه، دا درېیم وارې دي چې بنجېږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایو، خپل درسونه وایو، دا ولې بنجېږي؟
فرشته په کندهار کې د محلي ټولګۍ یو بل زده کوونکی ده. هغه وایي د دغه ټولګۍ په تړل کېدو سره به د دې په شمول د زرګونو زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت واخیستل سي.
موږ ته نن ښوونې سر د سبا څخه مکتب ته مه راځئ. په کور کې څوک نه لرو چې درس راته وایي، نه پلار مې درس ته نه، مې د مور عزت، باید مې ژر مکتبونه شروع سي. په کور کې څوک کومک حق نه سرسره کول.
محلي ټولګي هغه لن محل شونیز مرکزونه دي چې په کلو کورونو او جماعتونو کې د هغو ماشومانو لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلیلونو له کبله له زده کړو محروم وي. په دغه ټولګیو کې د زده کوونکو شمیر له شلو تر دېرش پورې رسیږي چې امکانات او د ښوونکو معاش یې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ادارې لخوا ورکول کیږي. د یونیسف د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالیو کې د دغه ډول ټولګیو شمیر 1500 ته رسیږي چې شاوخوا 50,000 نجونو او هلکانو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. که څه هم په کندهار کې د دغه ادارې مسؤلانو په رسمي ډول د محلي ټولګیو د بندېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د ختیځ نوروز په نوم د یوې محلي ټولګۍ مسؤل او ښوونکي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندهار کې د ټولو محلي ټولګیو مسؤلانو ته ویل شوي چې سر له پنجشنبې دې ټولګۍ وتړي او زده کوونکي دې رخصت کړي.
دغو زده کوونکو د کرتاسې برابرولو توانایي نه درلودله چې دوی په دولتي مکاتبو کې درس ویلی وای، نو د دغه موسساتو یا د دغو ښوونیزو ادارو لخوا څخه دوی ته کرتاسې، کتابونه، حتی لباس په ځینې حالاتو کې، حتی د نظافت د صحیح کټونه دا ټول ورکول کېدله. نو تر ډېره د پورې غریب زده کوونکي په دغه ټولګیو کې درس وایه.
ویل کیږي چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په کندهار کې د محلي ټولګیو د بندېدو پریکړه د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې کړې. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او دغه راز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګې بندیز ولګاوه. د طالبانو دا ډول پریکړه د دې سبب سوه چې زیاتې لویې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
اوسم ورزو یوی نریوال موضوع تا دا اوکراین دلوی درستیز دا دفتر در اپور لمخه چه پرون خپور شو روسی زواکونو دا اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړي دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په فیسبوک کې لیکلی دی چې په بخموت کې پروسه کال 10,000 کسان اوسېدل، خو سږ کال د ګوتو شمر کسان هلته پاتې دي. د اوکراینی چارواکو او سیمه ایزو چارواکو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونو د خرسون په ګډون په یو شمېر سیمو کې ملکي اهداف په نښه کړي. بلورته روسیه د اوکراین د ولسمشر د سولې د طرحې په تړه وویل چې نوي واقعیتونه ته باید پام وشي. روسیه د اوکراین څلور سیمې زاپوریژیا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپل خاورې سره یو ځای کړي دي او تر دې مخکې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې برخه ګرځولې وه. ماسکو اوس د روسیې دغه جغرافیې ته د نویو واقعیتونو په سترګه ګوري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو سیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي. دی وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرحه کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسیې خاورې واقعیت چې څلور نوي سیمې ورسره یوځای شوي دي، هیڅ طرحه پرته له دې چې د حقیقت پکې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي. روسیې د ډسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیسک، لوهانسک، خرسون او زاپوروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یوځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر اونۍ چهارشنبې کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایډن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړی او هیله مند دی چې ضمانتونه یې وشي. زلینسکی وایي چې د سولې دا طرحه لس مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زلینسکی په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوه ورځ وروسته تر دې چې زلینسکی واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحده ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه یې نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره رښتینې ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 24 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی، تر اوسه په لسکونو سره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو عالي کمشنری وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیله د ډسمبر تر 26 1840 اتیا ملکیان چې 409 پکې ماشومان دي وژل شوي او 1940 ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به د کرکټ له یو ځوان لوبغاړي ابراهیم زادران سره خبرې وکړو. هغه د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی. دا خبرې وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د سی د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ کې تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا 40 جوماته او 2500 کورونه پکې آباد دي. د دغه کلي بزګران د کال تر 1.5 لک منه پورې د کچالو تخم کری، خو دغه بزګران وایي له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې لري چې زیرمه یې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په زیاته اندازه باندې بیخي زیاتې وو، تقریبا 1.5 لک منه دغسې تخم لویږي.
حضرت شاه د غزنی ګیرو ولسوالۍ د دیسي کلي اوسیدونکی دی. نوموړی په عربي عماراتو کې مسافرې کوي، خو په څړمنې راځي او په خپل کلي خپله مځکه کې کچالو کري.
موږ خپله تقریبا ما خپله 1500 منه کرلی وو تخم اچولی.
حضرت شاه وایي د دوی په کلي کې بزګران تر نورو زیات کچالو کري، خو له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې لري چې زیرمه یې کړي.
ډیر خلک دغه سیز کی دي او څو وخت لپاره د ګرانښت لپاره کی دي، او اکثره خلک بیا داسې کوي چې هغه تجاران خوستي او یا دغه یوانو وه څوک ورته راشي، اکثره وخت له غزني چم لار راځي، نو هغه یې بیا په هغو باندې خرڅوي. دستي خواتي خلک مجبوره یې ټول کار پرې تېر شوی.
حضرت شاه زیاتوي د دوی د کلي کچالو په سیمه کې جلا خوند، رنګ او وزن لري.
د دیسی بیا کچالو په نام دی، هغه بیا اکثره وخت راغلي څلور کچالان یو من کې
قبلای من وو کیلو
وو کیلو دروغه په دې کې نسته.
دلته بزګران وایي زیان یې دا هم دی چې دوی دغه کچالو په پاکستاني کلدارو پلوري او کلدار خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوی وایي د تخم لپاره بیا هم له پاکستان راغلي کچالو اخلي. امان الله د سیوال د دیسی کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی کیسه کوي چې د دوی په کلي کې بزګران 1.5 لک منه یوازې د کچالو تخم کری چې وروسته ورڅخه په لکونو ټنه د کچالو حاصلات اخلي. د سیوال وایي بدمرغي دا ده چې دغه بزګران هغومره ګټه نه ورڅخه پورته کوي څومره چې زحمت ورسره کاږي، ځکه کچالو یې په ارزانه بیه پلورل کیږي. د دې سیوال په باور که سړې خونې ورته جوړي او دغه کچالو زیرمه سي، د بزګرانو لپاره به زیاتې ګټورې تمامې سي.
د دې سي کلی خو ډېر ښینځکې لري، تقریبا د 1.5 لک په شاوخوا کې صرف د موږ د کچالو تخم لوی انځکی ډیر بهترین انځکی دی، او موږ حساب ورته کړی دا د کانانو حساب کړی. من کچالوی 15 منه کیږي، یعنی من کچالوی 15 منه حاصل ورکوي.
امان الله د سیوال وایي د لارو بندش، سیاسي بدلون، د ویش انګوراډي او غلام خان بندرونو د ستونزو له امله بزګرانو د نورو کلونو په پرتله سږ کال زیات تاوانونه ولیدل. د سای د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا 40 جوماته او 2500 کورونه پکې آباد دي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګر وایي د غزنی تر څنګ له افغانستان څخه ډیری وخت کچالو پاکستان ته وړي، هلته سټور کیږي او بیا په دوبی بیرته افغانستان ته راوړل کیږي چې به یې یو په 1400 ګرانې ژي. د دې سکلي د اوسیدونکو تر څنګ د غزنی ډیری بزګران دلته د خپلو حاصلاتو د زیرمه کولو لپاره له طالبانو حکومت څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي، خو هغوی بیا ډاډ ورکوي چې هڅه کوي دغه غمی وخوري. په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرم ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ کوشش کوو، ډیر کوشش کوو، انشاءالله خدای برای زمینه مساعد کړي چې دیسته به سړې خونې موږ جوړې کړو. خلکو ته مو ویلي، موسسه ته مو ویلي، خلکو ژمنه کړې ده، امینسته چې کارونه به برابر شي، دوی ته به سړې خونې برابرې شي.
چارواکي د موسسو په مرسته دغه ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو موسسو په ښځو د کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د لوبو له میدانه
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پایلیستو پوهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ځوان ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی دی. له زدران سره په دې سیالۍ کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي شامل دي. په همدې تراو زموږ خبریال بختیار ساحل له ابراهیم زدران سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې آیا فکر یې کاوه چې د کرکټ نړیوال شورا د دومره معتبر جایزې لپاره به نوماند شي؟
نه، فکر خو مې نه و کړی هیڅکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې. نو اوس د ICC د خوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یو ډیره غټه خبره ده.
په دغه سیالۍ کې لتا سره د هند لخوا نه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلند لخوا نه فاین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د ICC ادارې لخوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غزه مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې. ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې، په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه او که د سریلانکا پر وړاندې په لوبلړۍ کې وروستۍ لوبه؟
الحمدلله، د الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې دی ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډیر ضرورت و، شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې. نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی مو وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم. نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړی و.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډیر عالي دي، نړیوالې هم ډیر ستایي. پښلوریزو سیالیو کې د سټرایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دی وکړه. زه تل کوشش کوم چې خلو به وکړم په درې وړه فارمټو کې. نو د ما سټرایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې. نو ما کوشش کوم چې د سټرایک ریټ پورته کما، ښه کما، خو د ټیم د ضرورت دی وجه ما نشو کولای چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم. نگی ما سټرایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکم په خپل بیټنګ باندې چې سټرایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم او کوشش مې روان کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپل دنده لري. ته چې کله توپوهنې ته وځې، روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلومی ټیم کې. موږ اکثره د لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، د مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ما ته ووایي یا ما ته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په وکټ ودرېږم، سټی وکړم، نو هماغه رقم لوبه کوم. او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې د تا نن ضرورت ته تیزه لوبه وکړه، بیا زه کوشش کوم چې تیزه لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوې؟
فیلحال خوست کې یم، خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره، خو خپل کرکټ مې هېر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاري ساتلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی ابراهیم زدران و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ویبپاڼه کې په ژوندۍ بڼه 12 ساعته خبرونه لري. د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو په انټرنیټ کې ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه موندلی شئ. پر دې سربیره پر لانډو سپو هم د ازادي رادیو خبرونه شته. اوس هم ستاسو پیغامونه.
اکثرا نجونی خځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کاوه. دوی یوازنی ګټیالی وي، نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول سي، له دندو منع سي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بیوزلۍ کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه، دوه برابر به نور هم زیاته شي.
څنګه تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي او هغې کې خویندې زمونږ کار کوي، او هغې خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه، زمونږ د خویندو پر غاړه، چې مونږ او تاسو اوس ضرب کوو په زر دو زر زنانه زمون خورگان پا کار که پی موسوی که دوست فکر رو که چه لزر نفر پا لزر کورنه پا بید نفقه برا 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 کوست را شده اقتصادی سلوز دا گوره مخ که 90% خلق دی اقتصادی سلوز سر مخامو خوب و دوست فکر رو که چه اتا 90% که دقا لشمره چه شو لوار شده.
او ریدون که دخپروان خبری مسائل هم دوم رو وراند در تا دوا اونیز خپروان لرو نیمه نلی او بشری او اساسی حقونه خو اوس اتنیم بجه شوی پا مکری لندو خبرونو تا. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لور ته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ وویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری یې ورکړی چې لا نور فعالیتونه به یې هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې وویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالدارۍ د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بنده کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پریکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور له مخې چې پرون خور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړي دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمې اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 15 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای 18 کلان وو په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیگ ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. په تیرو شلو کلونو کې ډیره انجونې په خوانځي او په هانتونو او نورو خوانیزو مرکزونو کې په لیک لوست بوختې وي. خو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، په افغان خزوې بیلابیل محدودیت ولګاوه. د زده کړو په برخه کې لښپګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځي دروازې وتړلې. طالبانو په یو حکم کې تر بل امر پورې د خځینه محصلینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي په هانتونو د دروازو د تړلو امر وکړ. ورپسې خوانیز کورسونه هم بند کړل. د کابل د طبي پوهنتون د ستوماتولوژي د څانګې د وروستي سمستر محصله مینه حسنځی وایي چې په ډېرې خوارۍ سره دې پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو اوس خپل وروستي امتحان ته د طالبانو حکومت پرېنښودله. نوموړې وایي له هغې ورځې چې د نجونو پر مخ ښوونځي بند شول، له دوی سره دا ویره وه چې یو ورځ به د پوهنتونونو دروازې هم تړل کېږي.
وروسته له دې چې مکتبونه بند کړل شول او پوهنتونونه وازد وو، زموږ هره ورځ تګ پوهنتون ته د دې ویرې سره و چې نن او که سبا پوهنتون به هم بندیږي، او ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې حتما به پوهنتون بندیږي. خو بیا هم د موږ د زړه په عمق کې هغه د امید ډیوه بیا هم بله وه چې کیدای شي پوهنتون بند نه شي او مکتبونه هم بیرته واز کړی شي. خو دا ډیوه هم مړه شوه او زموږ ټول ارمانونه، زموږ ټول ارزوګانې له خاورې سره خاورې شوې. که زه خپل هغه اصلي حالت او احساس تاسو ته بیان کړم، نو دا په الفاظو کې بیخي بیان نشم کړی. کتابونه مې کېښول ځکه چې یوه کلمه مې نور نشوه جذبولی. زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
اغلی حسن زیل نړیوال ټولنې څخه سخت خفه ده. وای هغوی د دوی د زبرولو ننداره کوي. لیک لوست څخه د نجونو په زور لری کول یوازې او یوازې په الفاظو غندي. هغه وای زده کړه او تحصیل د دوی شرعي حق دی.
د تحصیل او زده کړې حق زموږ انساني، زموږ اسلامي حق دی او موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي. ځکه چې خلک اوس پوه دي، ښځینه ډېرې پوه دي، نجونې پوه دي، دوی خپل حق د هیڅ څه سره نه معامله کوي. موږ دلته د دې حق په وړاندې هیڅ د تعامل او حوصلې ځای نه وینو. نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، ناتو څخه او د ټولو غربي مملکو څخه هیڅ څه نه غواړم، ځکه چې دوی هیڅ څه موږ ته نه دي کړي او وروسته له دې به هم موږ ته هیڅ څه ونه کړي. د دې ټول کارونه د شعار بڼه لري او د عمل بڼه نه لري. وروسته له دې هر څه به چې کیږي هغه به ملت کوي او خپل حق به خپل ملت اخلي. هغه نجونې چې د مکتب د تحصیل د حق څخه بی برخه شوي، هغوی دپاره هیڅ نه دي کوي او موږ دلته هیڅ امید نه وینو چې هغوی به د موږ دپاره کوم اقدام وکړي یا به زموږ حق د سرپرست حکومت څخه وغواړي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو سره سم دستي په ښوونیزو کورسونو هم بندیز ولګېده. په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وایي
ډېر سخته ورځ ورته، ځکه ایما ورور ما سره یو ځای هغې ته اجازه ورکړل شو چې دننه شي کورس ته، مرکز ته، یعنې ولې ما ته یې ویلي چې تاسو حق نه لري دا په کوم دین په کوم آیات ثابتولی شي تاسو راته یې ثابته کړي او ایما آخرنه امتحان و، نو تاسو خپله وایې ایمون ګناه پسه کېدي. همدا مو ګناه ده چې یو جنۍ یم او په افغانستان کې متولد شوی یم یا له افغانستان نه یم. تاسو ته غږ کومه، مګر تاسو چا زیږولی؟ پلار مو او که یا مور؟ که شجاعت، انسانیت، فهم او درک په تاسو کې شته، دا ټول د یو ښځې له برکت نه انتقال شوي تاسو ته، نه له یو سړی نه. که د دې شیان کمښت احساسوئ خپل وجود کې، نو اجازه ورکړئ خپل خور، مور، لور ته چې درس وایي، د تعلیم دروازې بیرته پرانیسي او باز کړي. او په اخر کې دا باید واړم وایم چې پښتانه پیغله یمه، په غیرت کې میړانه یمه، لور د خوشحال خان، کشر خور د ملاله یمه.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونیزو کورسونو د بندېدلو په تړاو ګڼو افغانانو غبرګون وښوده او خپله خواشیني څرګنده کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی سایما خوګیاڼۍ وایي چې د طالبانو حکومت له نجونو او میرمنو څخه هغه حق اخلي چې خدای او رسول ورکړی دی.
دا ډېره د ناامیدۍ خبره ده. یو انسان چې په ټولنه کې تعلیم حق لري چې تعلیم وکړي، هغه تعلیم هم چې نه د خدای پاک د خوانه منه شوی وي، نه زموږ دین منع کړی وي، فقط دوی د خپلو خېټو نه مثلا دا خبره کوي چې عصري علوم بند کړه په دو باندې، حتی مدرسې بندې دي. او څومره چې زه اوس معلومات لرم په افغانستان کې هغه مؤسسات چې ښځو پکې کار کولو، نو هغه مؤسسات ښځې هم په کورو کړي دي، د دولتي او غیر دولتي د دې ترڅنګ موږ اصول د چې پاندونه هم بند شو جنکه د امتحان په ورځ باندې د کسانو چې همدا اخرنی امتحان و د پاندونونه یې راویستې چې زه لاړ شئ کورو ته. خو په یو شي خوشحاله ما چې ننګرهار کې د خپلو خویندو تر څنګ زموږ هغه نارینه محصلین ودرېده، هغه هلکان باغیرته باوجدان هلکان ودرېده او د امتحان نه انکار وکړ، امتحان ورنه کړه، دا ډېر ښه کار شو. چېرته زموږ د ټولنه کې نارینه همدغسې د خویندو خواته ودرېږي طبعا نو دغه جنکۍ خو د چا لورګانې دي، د چا خویندې دي، د تعلیم نه پاتې کېږي او په قاطع ډول خپل غږ جګي او وی وی د ټولو شیانو سره بایکاټ وکړي. مثلا باید جنکۍ لاړ شي پوهنتونو ته، ولاړ شي ښوونځیو ته. د هغه استادانو قدر کوم چې د خپلو شاګردانو په خاطر باندې، د خپلو خویندو په خاطر باندې دوی استعفا وکړه. یعنی د دوی دغه عمل د ستاینې دی او خدای به ورته د روزي وسیله دی او بله طریقه وکړي. دا استادان دي او دوی کولی شي مثلا د بل چېرته کار وکړي او بلې طریقې نه خپله روزي لاسته راوړي. مګر دغه عمل ډېر شایسته عمل و، ډېر ښه عمل و او موږ دغه عمل د دوی ستایو.
میرمن خوګیاڼۍ زیاتوي چې اوس افغان نجونې هغه یو بل سره د خپل زړه خواله هم نشي کولی.
کله چې دوی غواړي چې خپل غږ یې چېرته جګي او خپل هغه د زړه باراس خوب اسي، هغه ته هم نه پرېږدي. هغلته لرګی په لاس کې وي، پایپې په لاس کې وي، وهي ټکوي او بو پی اچي مظاهره شین دی. او حتی مثلا وار پی کوي او مول د پي مظاهره کوي چې وجل کې مثلا نو غرزي د سر پر باندې چې دا ډېر دردونکي و. یعنی د دې کار حق نه لري، د غونډې حق نه لري، د مظاهره حق نه لري، به زندان ته وړي. هلته ورن تحقیق په دې ټولنه کې چې وارې جرګې زندان ته لاړه، هغه فامیل ته ډېره سخته تمامېږي. نو دغه حالت ډېر ځورونکی دی او د افغانستان په تاریخ کې دغسې حالت نه و راغلی په افغانستان په ښځو باندې. خابل ځل طالبانو دا کارونه وکړه مګر هغلته ټولنه اوده وه. مثلا زمونږ تعلیم یافته خویندې ډېرې نه وي چې څو پوهنتونه او دولتي، مګر دومره ډېرې نه وي چې هغو مثلا دومره تاوان کړی وي. اوس خو موږ ګورو په زرهاو خویندې زمونږ په غیر دولتي پوهنتونو کې درس وي، په دولتي پوهنتونو کې درس وي. دا طالبان په هغه مفکورې دي چې ولا د افغانستان خلک هماغسې ودو دي لکه شل کاله مخکې چې ودو. هغسې کله کېږي؟ اوس د افغانستان ټولنه رابیداره شوې ده، د افغانستان ښځې نجونې رابیداره شوې دي، د دې تر څنګ د ټولنې ملاتړ لري، د خپلو ورونو ملاتړ لري. نو هیله مې دا ده چې دغه ځورونکي قصه ډېره زر ختمه شي.
میرمن سیما ستانکزی چې یو عمر افغان میرمنو ته مدني فعالیتونه کړي وای، یوې نجلۍ ته په ژوند کې د خوښۍ دوره متعلمي او محصلي وي. د طالبان حکومت دا خوږه دوره انجونو ته په ترخو خاطرو بدله کړه.
هغه خاطرې هیڅکله هم څوک نه سي راولای او همیشه به ساس په ذهن کې، یعنی دا خاطرې حق وي. خو په نننی نظام کې دغه څه مثلا نن روان دي، په دې سره به له شکه چې دوی غواړي د میرمنو حضور په ټولنه کې لمانځه وی سي او میرمنې عاشیت کې زوس هم دي، خو یوازینی مرجع یعنی تر یو حد امید وس په دې کې به دومره زیات مداخله نه کیږي. هغه پانتون اوس بدبختانه اوس په دې پسې هم اخیسته ده. خو په ټوله کې یوازې د ښځو او ښځینه و مشکل نه، حتی نارینه و ته هم ځینې ستونزې او مشکلات خلق کړي دي او جوړ کړي دي. نو زه نه پوهیږم چې د دوی دغه اصلي هدف له دې نه څه ده. آیا دوی پندې سره غواړي چې بالاخره میرمنې په دې شکل سره ماتې کړي؟ یو څه زه ویلی سم چې میرمنې هیڅکله هم ماته نه مني او دوی قوي هوډ لري چې دوی به مخ په وړاندې درومي او خپل هیواد ته به د خدمت جوګه کیږي.
د میرمن ستانکزی په نظر طالبان له باسواده میرمنو څخه ویره لري، ځکه یې د زده کړو مخه نیسي.
دوی د هغه پردو بادارانو په لمسون سره غواړي دا کارونه په لاره واچوي تر څو د افغانستان هر وګړی د علم او پوهې له نعمت نه بې برخې کړي. ځکه دوی ویره له میرمنو نه لري او په میرمنو ځکه دومره بوج او فشار دی. سوایي که چیرې یو نارینه باسواده سي، یو فرد باسواده ده، خو که چیرې یوه ښځه باسواده سي، یوه کورنۍ باسواده ده، یوه ټولنه باسواده ده. نو د دوی اصلي ویره له میرمنو نه همده ده. دوی باندې همیشه رنګارنګ فشارونه او رنګارنګ فرمانونه ورته صادریږي او په دوی باندې تطبیقیږي. خو یو څه ویلی سم هر تیارې پسې رڼا ده. دومره بلند پروازی هم په ژوند کې خوند نه کوي، په سیاست کې خوند نه کوي، هم دومره کالوتی اسې ډیر زر به هم راو پرځيږي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو څخه وروسته یو شمېر استادان هم دې ته مجبور شول چې له خپلو دندو څخه استعفا وکړي. د پوهنتون استاد احمد رشاد جمالیار وایي چې د استادۍ له دندې څخه استعفا ورته آسانه خبره نه وه، خو له افغان نجونو سره یې د خواخوږۍ څرګندولو لپاره بل څه په وس نه وو.
گرفتن همچو تصمیم هم برای من که از نزدیک
د داسې پریکړې نیول زما لپاره چې لیوی لسیز خمیزیات تدریس کړي اسانه خبره نه ده. دا د نجونو په حق کې لوی ظلم دی چې پوهنتون ته لاړ شم او یوازې هلکانو ته درس ورکړم. ولې؟ په کوم دلیل؟ دوی څه ګناه کړي؟ په حجاب کې راتلي. اوس نارینه او ښځینه محصلینو بیل لیک او لوست کاوه، ښځینه استادانو درس ورکاوه، څه له شریعت سره په ټکر کې وو. زه د خپلو خویندو محصلینو په حق کې ظلم نشم منلی، ځکه نور خپله دنده پرېږدم.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد زرغونه زیور رښتین وایي چې یو خو د طالبانو په راتګ سره په سلګونو استادانو هیواد پرېښوده او کډوال شول، بل اوس استعفا کوي. دا اکاډمیک ماحول ته داسې زیان دی چې بیا به جبران نشي.
کلونه کلونه خلکو تحصیل وکړو، خلکو مستریانې واخیستې، خلکو ډاکټریانې واخیستې، او په همدې حالت کې وطن دپاره د خدمت جوګه شول. مګر دا چې نن د مجبوریږي چې هر یو استعفا کوي لویه ضایعه ده. د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره سل کاله پس به هم بیا د پوهنتون هغه پوهنتون نه شي. او د دغه پروګرام هدف هم همدا دی چې د افغانستان خلک د علم او تحصیل نه بې برخې پاتې شي.
درمنه دوستانو، د راپورونو له مخې طالبانو نه یوازې دا چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه وتړل، بلکې ښځینه لیلیې هم بندې کړې. دا به نننۍ خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو هر کلی کوم. هله لرم چې بونه به مو په خوشاله سره تیر کړی وي، او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم. قدرمن اوریدونکو، دا ونه د نامزده په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزده حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه ویل شوی دي، همدارنګه کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدی فسخه کیږي، د کومو حقوقونو برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، په خیر علي خپرونې ته ستړي مه شئ. که چیرې در ته ووایي چې د نامزدۍ حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي، چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولی شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي، او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي، او همدارنګه د یو د بل د مخلوق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده، او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی، دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالو اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په 16 ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې یو دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په 23 ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین پر رضایت باندې د کوژدې د مباحې د ازدواج کړلو ذکر شوی ده، چې په دې کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کېږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي، او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنې په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزادېږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګورې د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې د افغانستان چې ټول په ملي موضوعات ته بته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د 3 ماده کې د کوژدي تعریف کړی دی چې کوژدا د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده. همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژدي دپاره یعنې کوژده جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري، او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجې یو دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړې دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا یک کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره دې توافق ته ونه رسېږي چې واده وکړي، یعنې د واده پرېکړې ته ونه رسېږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کېږي یا کوژدن کېږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسېږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړي، یو د بل سره نکاح وکړي، نو د تېر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 23 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه، او په هغو کې واضح شوي وو چې تېر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کېږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کېږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کېږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پاتې هیوادونو کې، خود په ډېره لوړه کچه ترسره کېږي، او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو له هغه څخه دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا لومړی خو هغه دی که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کېږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کووید څخه په زیات وخت کې پاتې کېږي، یا حتی بعضې کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده او واده وکړه. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کووید حق نقص کېږي. هغه د کورنۍ د فامیلونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کېږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی محاکمیت دی، او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نشي ویلی چې کوژده ورکوي، خو دوی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کېږي، او نور مختلف بد عرفونه بد عادتونه دي
چې په بعضو وختونو کې د کویدي موده خپله د بیان وړل کېږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کویدي مده د بیان وړل په مستقیم ډول وده ترسره کېږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کویدي موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري، او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کېږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلدتیا لپاره ښودل شوې ده چې د بل د خوی عاداتو سره بلدتیا پیدا کړه او د متحل والي ژوند ته آماده شي، چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودلو. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ ابتدایي تهداب شمېرل کېږي، که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کېښودل شي نو هغه دیوال په ښه شکل باندې رسېږي، نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادي یا کوژده ده په ښه شکل باندې کېښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کېښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوی وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي، او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبان د یو د بل خوښ وي، داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبانو باندې د کوژده تحمل نه شي، او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت کې باید په قانوني او شرعي وخت چې کوم دی په هغه وخت کې ترسره شي، چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزادۍ د حق په تړاو اوریدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.